دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خبرونه کې ورکړلې وم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو لومبي د احمد شاه زمینه د دې وخت خبرونه وو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت بدلول لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړي دي. امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنگټن کې د پاکستان د اټمي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. او ترکی پوځ د شام پولې ته نږدې د خپل هیواد په حدودو کې یوه نامعلومه الوتکه ویشتلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشت پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخ ته د احتجاجي ناستې اعلان کړي دي. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت په فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. د غونډې مشر عبداللطیف اپریدي مشال راډیو ته وویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو له ولس سره دې توپیري چلند پای ته ورسول سي. هلته د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه دې له ولسه پوښتنه وکړل سي. په اسلام آباد کې د کچا آبادي د اوسېدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیه ته د کچا آبادیو په ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربیره د کچا آبادیو بېوزله ولس تنګول کیږي. د دې ګوند یو مشر ډاکټر عاصم سجاد اختر نن تر هغه وروسته مشال راډیو ته دا څرګندونې وکړې کله چې پرون پولیسو په آیټن سیمه کې پر کچا آبادي چاپا ووهل او ځینې کسان یې ونیول. نوموړي زیاتوي
سپریم کورٹ نے نوٹس لیا سارے کام کا
گم نوٹس اغستے اور چتر سو ددی کیس فیصلے نے وشوی ترحاغی بحس گم نہ پورتہ کی گی خوب بیا ہم دو دریو کچا آبادیوں کی دا سرکار خلق او پولیس راضی دیوالو نو قرضوی دا خلق دو بو کنیکشن ختم وی او تر دی چپ یو آبادی باندی خود چاپا و حل شوی او خلق نیول شوی او دا ہر صدا عدالت دا فیصلے پر ضد دی.
تیر ورځ هم د کچا آبادي د اوسېدونکو عوامي ورکرز پارټي او د اسلام آباد د مدني ټولنو لخوا یوه احتجاجي مظاهره سوې وه. بلخوا پولیس وایي چې دوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9800 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده. پر ماښام په خپل وینا کې اوباما وویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,500 سرتیری ساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیری به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترهګرۍ ضد عملیاتو دنده پر مخ وړي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ وویل په راتلونکو اونیو کې به اتحادي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت مستقبل په اړه هم مهمې پریکړې وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مدعا غځولې چې 4 ورځې مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي له افغانستان د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې وسلوالې خواوې له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا خبره نوموړي پر ماښام په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدو د مودې د غزول پر مهال وکړه.
دا وایي تر اوسه باید طالبانو او د افغانستان سولې ټولو مخالفانو ته دا سپینه شوي وي چې له هغه هیواد به امریکایي او بهرني پوځیان یوازې په هغه صورت وځي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسي. همداراز د طالبانو او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
اوباما زیاته کړې چې راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. سپین ماڼۍ پرون ویلي چې امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره په واشنگټن کې د پاکستان د اټمي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. د ولسمشر اوباما انتظامي اندېښنه څرګندوي چې کېدای سي پاکستان د وړو تکتیکي اټمي وسلو د جوړولو په درشل کې وي چې د وسلوالو لاس ته به د دې د لوېدلو مخنیوی ګران کار وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون یو راپور کې ویلي چې امریکا پاکستان د داسې توغندیو له ځای پر ځای کولو هم راګرځول غواړي چې تر خپل لوی حریف هند آخوا ته هم رسېدلی سي. په همدې خاطر د امریکا او پاکستان ترمنځ د یو تړون امکان دی چې د اټومي وسلو د محدودېدو په بدل کې پر پاکستان اټومي ټکنالوژي ته د لاسرسي لپاره بندیزونه نرم کړل سي. خو د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست د پاکستان د اټومي پروګرام د محدودېدو د تړون امکان په داسې حال کې رد کړ چې د ایران د اټومي فعالیتونو د کنټرول لپاره د اوباما انتظامیې پر تړون وار له مخه لا بحثونه روان دي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. پاکستان او روس له کراچي تر لاهور د مایع ګیس نلیکي غځولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د تیلو او ګیس وزارت بیان وایي د ایل این جی یا مایع ګیس د دې پروژې تړون نن په اسلام آباد کې د تیل وزیر شاهد خاقان عباسي او د روس د انرژي وزیر الکساندر نوواک لاسلیک کړ. بیان وایي پر دې 1200 کیلومتر اوږد پایپلاین به 2 ارب امریکایي ډالر لګښت راځي چې روس به په غاړه اخلي. دا نلیکه به تر 2018 میلادي کال پورې جوړ کړل سي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شام او نورو سیمو کې د اسلامي سختریزي او ترګري د مخنیوي لپاره د پراخ بنسټ ائتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی دی. نوموړي نن د قزاقستان په بورابي ښار کې خبري غونډې ته وویل چې روس له سعودي عرب، متحده عرب امارات، اردن او اسرائیل سره اړیکې نیولي څو د ترګري پر مخنیوي بحث ورسره وکړي. نوموړي پر ټولو هیوادونو غږ وکړي چې د بغداد معلوماتي مرکز په کار کې ځانونه ورګډ کړي چې د روس، شام، عراق او ایران لخوا جوړ شوی دی. د ترکیه پوز وای د شامپول تنجدې د خپل هیواد په حدود کې و نامعلوم الوتکه وشتلې ده. پوز نن په لیکلي بیان کې ویلي چې دغه نامعلوم الوتکه د دوی درو خبرداري ته هیڅ ځواب ورنکړ چې بیا ورسته د دې هیواد د پوزي اصولونو سره سم وشتل سول. یو ناپیژند سوي ترکی پوزي چارواکي ریټرس خبري اژانس ویلي چې دا یو درون الوتکه و. د ناتو ائتلاف غړي هیواد ترکیه په وار وار دا شکایت کړي چې په شام کې بمباري کوونکي روسي الوتکه دوی د فضايي حدود سرغړونه کوي. د ترکیه د واکمن ګوند یو ویان د اکتوبر پر 1 ویلي چې انقره د ترکیه په فضايي حدود کې د روسي الوتکو نه نوتنه یو ګواښ ګڼي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بولاوایو ښار کې یو ورځنی لوبه روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په 15 اوور کې ټول لوبغاړي د 122 منډو په جوړولو وسوځیدل. په ځواب کې زیمبابوې خپل بیټنګ پیل کړی او تر دې دمه په 43 اوورونو کې د یو لوبغاړي په سوځیدو 9 اویا منډې جوړې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. استاد فهم د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه خرڅل کیږي او په 1.30 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.60 روپیه او په 1.60 روپیه یو یورو په 1.09 روپیه او په 1.09 روپیه یو ریال په 20.60 روپیه خرڅل کیږي او په 20.50 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپیه او په 28.60 روپیه. یو افغان په 1.02 روپیه او په 1.06 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې موسم اوچوي او کوئټه کې به خال وریځي وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 18، بنو کې 10 او 19 او په کوئټه کې 19 او 43 وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورد اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد روان میاشتې په 9 نیټه د پارلیمان مخې ته د احتجاج پریکړه کړې ده.
موږ به د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواهش کوو چې سبا نور د فاتا خلک تاسو د ځناورو په کتار کې ما چوي.
پېښور کې د یو سکول د چتر پرېوتو له کبله 9 ماشومان زخمیان شوي دي. او اسلام آباد کې د کچا باندې اوسیدونکو پښتانه وایي پولیس زوروي او ترهګري بولي.
ویډیو والا مخ کې سر پولیس والا له موږ راتل بدمعشي کول هغه تم کچا باندې والے دهشتګرد.
د سیمون لینا نور هم یو شمیر راپورنو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی چې د روانې میاشتې پر 9 نیټه به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناسته کوي. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشران وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. په دغه اړه د غلام غوث راپور.
دغه پریکړه تیر مازدیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یو غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغه غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم دیرشم تاریخ اسلام آباد ته مونږ کم از کم 15,000 خلک بوځو چې هلته احتجاج وکړو. پارلیمنٹ مخه ته مونږ خاموش احتجاج کوو او مونږ با پلتا د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواهش کوو چې سبا نور د فاټا خلک تاسو د زناور په کتار کې ما چوي عدالتی نظام ورکی او دا په پښتونخوا کې شامل کی.
هم د اکتوبر په یو کم دیرشمه نیټه د پارلیمان مخې ته د قبایلو د مستقبل د آئینی حیثیت په لړ کې د احتجاج په اړه د باجوړ نه د پیپلز ګون سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وایي
اوس موږ په دې باندې مجبور شو د سیمینارونو نه راوځو، د دې بندو کمرو نه راوځو، د دې پریس کانفرنس نه راوځو او برای راست شرکونی تر اوجو و منگا پا واز اخلابانی واس کرده کو چه اخیر منگا قبایلو کمو گناه کلی را چه در طور منگ در پارانه یو قانون دی اگوی تا انسانی حقوق حاصل دی اگوی تا عدالتون تا رسیدل حاصل دی اگوی تا قانون سازی تا رسیدل حاصل دی اخیر منگا قبایلو کمو گناه کلی را چه دا زمن در پارانه ممنوع دی.
دا یادوانی ورده چه پا دی رستیو که دی قبایلی سیمو دی مستقبل دی عینی حیثیت لپاره هلی زلی تندی شوی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د ورجستان واکمن ګوند نېشنل پارټي ستر سیکرټر ډاکټر یاسین بلوچ ویلي دي د دوی د حکومت لراتک سره په بلوچستان کې له بشري حقوقو څخه په سرغړونه کې کمواله راغلي دي او زیاتوي له بشري حقوقو څخه سرغړونه کې د وسلوالو لخوا کېږي او د حکومتي امنیتي ادارو لخوا د غندنې وړ دي. په دغه اړه باندې د خدیندور ناصر راپور.
د نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر ډاکټر یاسین بلوچ د جمعې په غرمه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د سیاتل صوبایي وزیر رحمت بلوچ سره ګډ په یو خبري غونډه کې وویل په بلوچستان صوبا کې د دوی او اتحادي ګوندونو د ګډ حکومت تر راتګ وروسته تر ډیره ځایه د بشري حقوقو په سرغړونه کې کموالی راغلی. یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې وویل د بشر حقوق که د هر چا لخوا تر پښو لاندې کېږي د دوی حکومت یې غندنه کوي. تر کومه ځایه چې روان حکومت خبره ده نو پکې د انساني حقوقو د ترپښو د لاندې کېدو پیښې بیخي کمې سوې دي او همدا دلته زموږ مخالفین هم مني. خو له دې سره سره د بشر پر حقوقو تیری که د ریاستي ادارو لخوا کېږي او یا هم د وسلوالو لخوا نېشنل ګوند یې په سختو ټکو کې غندنه او مخالفت کوي. ډاکټر یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې ادعا وکړه د بلوچو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی کارکوونکي وژل کېږي او همدغه وسلوالو ډلې د دوی پر کورونو ورخېږي. د ډاکټر یاسین مخې ته مو د بیلتون غوښتونکو ډلو همدا ادعا کشه شوده چې هغه وسلوال بیا پر حکومتي امنیتي ادارو ورته تور پورې کوي او واجی کله چې دوی پر امنیتي ادارو برید وکړي ادارې یې بیا غچ له عام او بې ګناه ولس څخه اخلي. یاسین بلوچ یې په ځواب کې داسې وویل
وہاں پر کیوں عام لوگوں کو لوگوں کا سہارا لیتے ہیں؟
ہمدا وسلوال ڈلے چیکل پر امنیتی ځواکونو برید کوي نو ولې د بے ګنا ولس تر شا د پټېدو هڅه کوي. هغوی باید په عام ولس کې پټ نسی او هغوی باید همدا طریقه پریږدي او په عام ولس کې د پټېدو هڅه ونه کړي.
یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے.
د نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر ډاکټر یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې زیاته کړه لکه رئیس چې دوی په حکومت کې راغلي بیلتون غشتونکو وسلوال کارکون کې واجنې خود د په خبره دوی به هیڅوک هم د ټوپک پر زور له جمهوریت لارې پرشان نکړي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
او سرزو په خبر دا چرته جنند باڑا روټ سره نږدې د یو شخصي سکول د چتر پر وته لکبل او ماشومان جوبل شوی دی. د جوبل ماشومان عمرونه د 15 تر 9 کال پورې دی او دوی له ډریډنګ روختون ته د درملنې لپاره وړل شوی دی. په دغه اړه باندې معلومات راکوي شبیر احمد جان.
پیښور سره نږدې باړه روډ باندې سربند پولیس سټېشن په حدودو کې نن سهار خوشالس بجې د یو نجی سکول اقرا روضة القرآن چې پکې د عصري زده کړو سره سره دینی علم هم ښودل کیږي د ماشومانو د کلاس چت را پرېوتې چې پکې د ریسکیو یا امدادي ادارې 1122 تر مخه وو ماشومان ژوبل شوي دي. ریسکیو 1122 د خیبر پښتونخوا یو چارواکي مشال لیړو ته وویل چې د کوټې چت کچه وو نو ځکه ځاني زیان پکې ډېر نه دی شوي. هم بدغه سکول کې سبق وینکو د یو ماشوم پلار غلام حسین مشال لیډو ته وایي چې د سکولونو مالکانو او د تعلیم محکمې د چارواکو داسې مواردا چې د سکول شروع کېدو نه وړاندې د ماشومانو لپاره محفوظ ودانه یقیني کړي.
ما یو بچی او په دې کې سکول کې مې داخل کړ. دا د حکومت غفلت کې دي چې یا د بورډ چیرمن کې دي چې دی په دې دومره لوی سطح باندې دی دا سکول رجستریشن کوي دی ما ته وګورې ولې دا غنه کې راشي واغځي وګوري چې دا د دې د قابلیت دی کنه نو په پاغي باندې یقین ساتي. دا دوم غفلت غنو چې دی دا سکول دا سه اخستو په کار چې دا دی دا غکړې وي دا دی تعمیر هلي راوسته وي دا غکړې او بس دی کې اوسه ویلې.
ولی هم په دغه سکول کې سبق خودون کې استاد محمد بلال وایي چې دغه کوټه کې ماشومان نه وو بلکې دا یو ګودام وو خو دا غي چت کچو او چکل را پریوتو نو ماشومان نویره په منډه د بر چت نه کوزیدل نو په دغه منډه ترلو کې ماشومان ژوبل شو.
دلته کې موږ سبق خېلو دغه دوران کې دا چت را پریوتو د دې وجې نه ماشومان او یریده او بهر منډه دارس کې والا وي موږ دلته نه ماشومان وي ست دروغ وي راشي تاسو ګوري لکه دلته نه ماشومان وو او نه پاکستان دي دا موږ ستور غونټه استعمالو جی.
بل خو د سربند پولیسو غیر محفوظه او کچو ودانه کې ماشومان کینول پوجا د سکول مالکانو نه پلټنه هم شروع کړې دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال لیډیو ووري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په کچا بادو کې سیدون کې پښتانه وایي چې د پولیسو لخوا ور سره ډیر زور زیاتی کیږي او تیر ورځ شاوخوا 1400 کسانو پولیسو د دوی په کورونو باندې چاپی وهلې دي. دوی د خوبونو نرو چت کړی دي او بیا ثانی ته بوتلی دي. بلخوا د عوامي ورکر پارټي غړي وایي چې سی ډي او پولیسو د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد ګامونه پورته کړی دي. په دغه اړه باندې محمد عمران نور تفصیل راکړي.
د اسلام آباد د I-10-1 کچا باد یو اوسیدونکي احمد علی شاه مشال ریډیو ته ویل چې تیر ورځ د اسلام آباد پولیسو سهار وختي د اغوی په کور چاپه وهله او بغیر د سپوختنی اغوی تانې ته بوتلل. وایي چې دا تنگول ځکه کوي چې موږ په کچا باد کې اوسېګو.
3-4 بجې ټیم رالو نه دروازه ټګوال نه आवाज کول یو دم دم نه ودل او څه دې کړو ویولل کنه موږ سچو ته پېښل نه وای شي راځي ګاډ والو به اندر کړو او پرچا دیو کیسه چې پرچا دیو جی اوار ګردی کا ما موږ ورته ویل چې اوار ګردی موږ
مبارزہ کون کی گند عوامی ورکرز پارٹی صوبائی مشر ڈاکٹر آسم سجاد اختر وائی چی سپریم کورٹ لخوا د اسلام آباد انتظامیہ او پولیس د دے پابند کړی شوی چې د کیس د فیصلے پورے بدوی د کچا آباد اوسیدونکو ته نوائی خو بیا ہم دغه بے وس خلق وخت په وخت تنگولې شي.
سپریم کورٹ نے نوٹس لیا سارے کام کا.
سپریم کورٹ د دې هر یو غم نوٹس اغسته او چې تر سو د دې کیس فیصله نه وشوي تر هغه به هیڅ غم نه پورته کیږي. خو بیا هم دوه دریو کچا آبادیو کې د سرکار خلق او پولیس راځي. دیوالونو قرزوي د خلکو د اوبو کنکشن ختموي او تر دې چې په یو آبادی باندې خو چاپه وهل شوی او خلک نیول شوی او دا هر څه د عدالت د فیصلې پر ضد دي. باید جج صاحبان د دې نوٹس واخلي.
تیرہ ورځ هم د کچا باد د اوسیدونکو عوامی ورکرز پارٹی او د اسلام آباد د مدنی ټولنو لخوا یو احتجاجی مظاهره شوی و چې پکې دا غوښتنه شوی و چې سپریم کورٹ دی د سی ڈی اے او اسلام آباد پولیس لخوا د کچا باد د اوسیدونکو د نیولو او تنگولو نوٹس واخلي ځکه چې دا د سپریم کورٹ د فیصلې پر ضد ګام دی. محمد عمران مشال ریڈیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شن.
پاکستان او روسیه ولز نامه لاسلیک کړي چې تر مخه به د کراچۍ نه تر لاهور ال ان جی پایپ لاین غوړول شي په منصوبه دواره به ډالر لګښت راځي او دا به 2018 کال کې سر ته رسي. دغه منصوبه په اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخل راکړي.
د تیل او ګیس وزارت د ویان په وینا د جمعې پورې سهار اسلام آباد کې د ال ان جی منصوبې لپاره په نار ساوت ګیس پایپ لاین لوزنامه لاسلیک شو. د پاکستان لخوا د تیل او ګیس وفاقي وزیر شاهد حقان عباسی او د روس لخوا د توانای وزیر الکساندر نووک لوزنامه لاسلیک کړه. د لوزنامې تر مخه به د کراچۍ نه لاهور پورې 1100 کیلومتره اوږد پایپ لاین غځول شي. په دغه منصوبه به 2 ارب ډالر لګښت راځي کوم چې به د روس حکومت برداشت کوي او دا به 2018 کال دسمبر میاش کې سرترسي. موجوده حالاتو کې پاکستان ته د لیکوئډ ګیس یا ال ان جی څومره ضرورت دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سی ان جی ایسوسیشن مشر او د ګیس په چارو نظر لرونکي غیاس پراچا وي،
یي ملکی اهم ضرورت ده، اس وخت ساری دنیا میں
دا د ملک اهم ضرورت ده. دا وخت ټول نړۍ کې په ال ان جی پاور پلانټ او ترانسپورټ کار روان دي. موجوده وخت کې ال ان جی یو خو ډیر ارزانه ده او بل د دې په ماحول بد اثر نه پریوزي. بیا به دې سر په برامداتو کې هم اضافه وشی او تر ټولو لوی خبر دا ده چې دې سره به روزګار ډېر موقع پیدا شي،
لوګو کو کافی روزګار ملے گا.
همداراز د تیل او ګیس د چارو یو بل کارپو او د پټرولیم کمپنی هیسکول چیرمن ممتاز حسن خان وې د ال ان جی د اهمیت نه انکار نشته، خو حکومت له پکار دا چې اول د سنتونو ضرورت پوره کړي. دی وایي
سب سے زیادہ تو ہم کو پاور جنریشن کے لیے چاہیے.
موږ ته تر ټولو زیات د بجلی پیداوار د پاره پکار دا، ځکه چې زموږ ملک کې د بجلی کمی دی. خو دې سره سره به حکومت لا خپل پالیسی هم بدلول وی، لکه دوی چې سنتونو ته ګیس نه ورکوي او کورونو ته یې ورکوي، نو دا الټا سیستم روان دی. دوی سيزونه ضروری دي، باید چې حکومت یو خو د ال ان جی زیاته برخه د بجلی پیداوار ته ورکړي او بل د ګیس ورکولو په پالیسی نظر ثانی وکړي. چې کومې څنګ ته زیات ګیس پکار دی، نو زه ویم چې دا به د ملک لپاره ډیره خوي،
وو ملک کې لپاره زیاده بهتر رہےگا.
د ذکر دا چې روان کال مارچ میاش کې د پاکستان او قطر ترمنځ د ال ان جی راغښتو لوزنامه شوې او د غلړ کې به کراچۍ کې یو ټرمینل جوړول شي. د ګیس پایپ لاین د لپاره وړاندې ورځو کې وزیر اعظم نواز شریف د روس خار اوفا کې د روس صدر سره خبرې کړې وې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د وزیر اعلی پروز خټک هغه حکم پر ضد مظاهرې شوې دي چې په کې هغه بلدیتي ادارو کې د نوو کسانو د ټاکنې امتحان د بیا اغستو ویل دي. په مظاهره کوونکو کې یو شمیر کسانو تیر ورځ مشالې ډوته ویل دي او په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوې دي، نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو د سکترانو دندې ورکړل شي او د دوی نه بیا امتحان نه اخیستل کیږي. په دغه اړه باندې غلام غوث نور تفصیل راکوي.
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامی حکومتونو کې د نوي ټاکل شوي شپږ دېرش سوه ویلج کونسل سکترانو د برتۍ عمل ابس ګرځولې وو او بیا د سره یې د ویلج کونسلو د سکترانو د برتۍ کولو امر ورکړی وو. خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوي برتۍ کړې شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره
زمانو مرشاد دے مردان سره تعلق ساتم رول مردان نا مونگا ویلیج کونسل سیکرٹری یا نائبرہڈ سیکرٹری دا پارے اپلائی کرے وا دلتا این ٹی ایس ٹیسٹ شو داغی بیا ریزلٹ رالو آگ ریزلٹ کے مونگ پا میرٹ باندے رالو اپر ویس خٹک سیب آگا کینسل کل
دے مظاہرہ کون کو مشال ریڈیو تدا ہومو ویل چی دا ویلیج کونسل دا نوی برتی کرے شوی سکترانو پسر دا اتحادی حکومت دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمنز اختلافات رامنستا شوی دی.
خان د مردان زمنګ دا انټرویو چې په کوم بیس باندې کینسل شوی دا نه هغه پرویز خټک سره ویلو چې دا د سوابدی د نمبر ورکړی شوی دی ثواب دی دا نمبر چې کوم دی هغه صرف 8 نمبر دی هغه د انټرویو نمبر دی یا تاسو دا نمبر ختم کې یا چې کوم دی د انټرویو تاسو دوباره کې دوباره د ان ٹی ایس او دغه د اشتہار څخه جواز نه پیدا کیږي د پی ٹی آی او د جماعت اسلامي په خپل دی کې چې کوم دی یو مخالفت شروع شوی دی
خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوی دی او هغه د لړکی د وزیر اعلی هوس سره هیڅ اختلافات نه لري
زما هیڅ اختلافات نشته وزیر اعلی مخ کې دا اقدام وکړ چې ډیپټی کمشنر د کمیټې چیرمن جوړ کړو په دې باندې څه اعتراض وکونه کو چې ما ویل زما سره د بوج پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټی کمشنر وکی چې کومه ریکروټمنټ شوی دی هغه قانون مطابق شوی خو دا کې استاکورد فالو شوی دی وزیر اعلی وایي چې نه دا انکلود دا لکه د دې وجه نه خلکو ته پرابلم زی
په دغه شپږ د سوا نوې برتی کړې شوی ویلج کونسل سیکرټرانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړی دي ولام غوس مشال ریو پیښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو مشران وایي په دا هیواد کې مذهبي ازادي د تنور کول کې یو داشلې یو شمیر خطرو سره مخ دي. دا خبره بیګه په داسې محل مشالې جوړ تکړه ده چې سورز مخ کې د امریکا د بارنو چر وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادي پاړه په خپل کارنی راپور کې ویلي دي چې پاکستان کې اقلیتونه د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه باندې بوروال کاکړ د ځنې اقلیتي مشرانو او کارپوهان سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه ریپورت کې د یو شمیر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکه شوې ده. په ریپورت کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لږکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلي دي. د ریپورت په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسائی مذهب پلویان په زیات شمیر په نشه شوی دي. که څه هم د پاکستانی حکومت خبرګون مخ ته نه دی راغلی خو په خپل په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لږکیو استازي د مذهبي ازادي نه درلودلو په خلای کوي. د عیسایانو د حقوقو لپاره کارکونکو شیمون الفرید ګیلوای د پاکستان له جوړېدو راهیسي په دې ملک کې له مذهبي لږکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی. دی وای
مقدان شو ویلې چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوی. د عیسوي مذهب پلویان په آزادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولای. هغوی په سکولونو کې د خپل عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولای. په نړۍ کې د 1300 یا 1500 کلونو پرتله د بشري حقوقو حالت ښه شوی دی خو دلته په پاکستان کې تر پرخوا لا پسې خراب شوی دی.
د ټول پاکستان د هندوانو د حقوقو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګلتا ورته نظر لري. نموړي مشال راډیو ته ویل د نورو مذهبي لږکیو غوندي دوی هم په وار وار په ډیره بيدردی په نشه سوي دي. د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سم پیل سوي وو.
په موږ باندې خو اټیک هغه وخت شروع شوی دی چې څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټي دی چې دا هغه علاج مولجه نه کیږي. یو کمیونټي چې دی هغه بے روزګار دی. نو نور د شه بردې چې تاسو ستو وایي
د هزار ډیموکراټیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزار وای کڅ هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتله یو څه شسوي دي خو بیا هم هغه سن دي لکه څنګه چې پکارو. رضا وکیل هزار وویل
دا چې دی زموږ د پاره یو ډیر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان وشتل شو دي په قتل رسیدلې دي خالي شيګان او هزارګان. نو په دا کې موږ ډیر خوښینو. حقیقت دی چې ازموش قاتلان فروز آزاد ګرځي. ازموش قاتلان نه دی نیول شوی. ازموش قاتلان ته سزا نه دی رسول شوی.
خو د سیکانو د حقوقو لپاره کارکونکو سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري. د وویل
مونکي دلته ډیر زیات سہولیات موجود دي او وست ریسنتلی زمونږ یو بل ګوردوارا چې دا په خبر کې تاریخ ګوردوارا دا ډیر زړه په دغه اوپننګ کېږي. خپل د ځل خپل د مرګ خپل د شازي بیا مختلف تقریبات رسومات هیڅ قسمه دلته موږ سره مسله نشته.
که څه هم په پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو تر څنګ د بشري حقونو لپاره کار کوونکي هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچه بې انصافي او ظلم کیږي، خو پاکستاني چارواکي دا نه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوردون کو مشال لیرو تو گیه درنگ شبیلا پو پختون خواه که دا مازیگر پینزنه می بجه که دون که دی دا احمد شاه زمین و مهم خبرون آورو دا خبرون نروس تو رتا دا قامی او ندیوال مدواتو نمهم برخی ورانده کو او پو ندیوال چارو یوشمه راپورو ندرلا هم لرو.
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډ کړي. په اسلام آباد کې د کچا آبادي د اوسېدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیه ته د کچا آبادي په ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربیره د کچا آبادي بېوزله ولس تنګول کېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9800 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده. د امریکا ولسمشر ویلي له افغانستان د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې وسلوالې خواوې له افغان حکومت سره سوله وکړي. نوموړي زیاته کړې چې راتلونکې اونۍ په واشنګټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. سپین ماڼۍ ویلي چې امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنګټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. پاکستان او روس له کراچي تر لاهور د مایع ګیس نلي کې غځولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د تیلو او ګیس وزارت بیان وایي پر دې 1200 کیلومتر اوږد پایپ لاین به دوه ارب امریکایي ډالر لګښت راځي چې روس به په غاړه اخلي. دا نلي به تر 2018 کال پورې جوړه کړل شي. د ترکیه پوځ وایي د شام پولې ته نږدې د خپل هیواد په حدود کې یوه نامعلومه الوتکه ویشتلې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شاو نورو سیمو کې د اسلامي سخت دریځۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو پراخ بنسټ ایتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی دی. او زیمبابوې افغانستان ته په ورځني کرکټ لوبډله کې ماتې ورکړه. نن د زیمبابوې په بولاوایو ښار کې افغانستان وړې بیټنګ وکړه او په 15 اوور کې ټول لوبغاړي د 22 منډو په جوړولو وسوځېدل. په ځواب کې زیمبابوې د دوه لوبغاړو پر کولو په 23 اوور کې هدف ترلاسه کړی او 26 منډې یې جوړې.
مهم خبرونه باور د سردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار سره ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپل ادارې د ماشومان جنکو په ودونو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دی چې نارینه او زنانو ته یو شان حقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومان جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي. ادارې وړاندې لیکي چې سخت کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومان جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله. چرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کيو خو ټول دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی، نو بلخو د هغه په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومان جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستي ودونو په حق لا سکار نه دی شوی. ادارې زیاتوي چې دا وخت ضروری ده چې یو داسې پالیسی مخې ته راوستي شي چې په قانوني توګه سرتګلارا وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومان جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي. ادارې وایي چې د دې مسلې د حل هم دی چې زنانه او ماشومان نو تا داسې پروګرامونه ورکړي شي چې په دلی کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او ریواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغه پروګرامونو کې وښودل شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپل ادارې پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کارویانو لیکلي او وایي چې د ډېره غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیگ نون د یو غړي امجد فاروق کوسه په دفتر شوې ځانوجونکې حمله کې ځینې خلک مړه او جوړه شو. نوموړی دې حمله کې ځکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي دفتر کې موجود نه و. درې مخ کې لیکي چې د دې نوړاندې هم ډیر غازی خان کې لوی دماکي شوې دي. دا رنګ د پنجاب نور خارونو او په خاص توګه د صوبایي وزیر داخله په حجره اټک کې شوې حمله د پنجاب حکومت په پالیسو ګوتې راپورته کړي. هر څوک ویل کېږي چې اټک د خیبر پختونخوا سره نږدې سیمه ده، نو امکان دی چې وسلوال د هغه ځای راغلي وو. خو وروسته پته ولګېده چې دغه خلک د اټک او پنجاب د نورو سیمو وو. دریا اخیر کې لیکي چې پنجاب حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو له پکار دي چې خپل پالیسو کې بدلون راولي او پنجاب کې د هم دورانکارو خلکو په ضد کاروایانې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال چارو درځو ردوونکو، ډان رسپانی په دا هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډلې د نفوذ او پر وړاندې د پاکستانی او امنیتي چارواکو د اقداماتو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ د افغانستان په جنوبي ښارونو د افغان طالبانو د بریدونو پلان ته کتنه کړې ده. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وارد مخه بیلابیلې وسلواله ډلې پکې فعاله دي، د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نوره هم پیچلې کړي. خو د دغه خطر پر وړاندې د پاکستاني مقاماتو لکس العمل داسې بریښي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډیر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملی کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې لفعال وسلواله ډلو سره نیخ په نیغه تړاو نه لدی. خو لیکنه وایي که د داعش او پاکستاني او وسلواله ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي، د زیات خطر خبره د یاد ډلې د فرقیز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعال وسلواله شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي وروسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له ښاره وایستل شول، هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د کلات او غزنی پر ښارونو حملې وکړي. ورځپاڼې دا خبره د افغان چارواکو او د یادو ښارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی ښار دی او همدارس د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی په شاوخوا سیمو کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شوې دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همدارس په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وخوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي، او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما غ پریکړه ستایلې چې تر مخه به په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایا 9800 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. په دغه اړه باندې د مشال د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهمه برخې ملاله بشیر وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی په خپل څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي. په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت تمدید اصلي هدف دی.
تمرکز امریکا د دوه بخشو
د امریکا تمرکز پر دوه مهمو برخو دی، یو په هنه تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډي ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمایي همکاري ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوړه مرکز په توګه پیاوړی کیږي.
ضد تروریزم مورد تقویه قرار میگیره.
افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامی توګه توان لري او کولای شي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. وکړي. په بروکسل کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا د افغانستان په ګټه وبلله. د دفوینا ناتو به هم پراتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقې ترسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه پریږدي او تر 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناتو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لاره پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناتو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر راتلونکو په اړه مهمه پریکړه کوي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري.
دا مشال ریډیو ده.
ایکسپریس ټریبیون رسپان لیکي بای چې د پاکستان د قومي او صوبایي سملو غړو امنیت زیات کړ شي ځکه چې وسلوال د دوی له کمزوري خبر دي. په سیاسي مشرانو کې دونکو بریدونو کې زیاتره عام ولس فجل کیږي، نو د دواړو خواو د خوندیتوب لپاره ضروری ده چې له یو بل سره د ملاقات موجوده روایتي طریقه کار بدل کړي شي. دغه ادارې غټي برخه اصرار علم مومن وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپارل لیکي د پاکستان د قومي سملې پر یو بل غړي ځانمرګي برید اته کسان ووژل او 43 یې جوبل کړل. د اکتوبر په 14 د پنجاب صوبې د ډېرې غازی خان په تونسه تحصیل کې د غبرید د قومي سملې د غړي سردار امجد فاروق خان پر دفتر تر سره شو. که څه هم د برید هدف امجد فاروق خان وو، خو د برید پر وخت نوموړی په خپل دفتر کې موجود نه وو، نو ځکه هغه خوندي پاتې شو. خو هلته کې موجود عام ولسي وګړي یې ووژل. دا پیښه پر داسې وخت شوې چې دوه میاشتې مخکې د پنجاب د کورنو چارو پخوانی وزیر شجاع خانزاده په خپل حجره کې په یو ځنمرګي برید کې ووژل شو. ښکاري داسې چې دغه ځنمرګي بریدګر ډېر په اسانه شجاع خانزاده ته رسائی کړې وه. حکومت په دې وروستیو کې ویلي وو چې په جنوبي پنجاب کې د سختدریځو خلاف د ترګرۍ د مخنیوي کامی پلان په رڼا کې عملیات پیلوي، خو لا هم د دغه عملیاتو اثرات مخې ته نه دي راغلي او د دونسه په څیر پیښې مخې ته راځي. کومې وسلوالې ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې او دا هم نه د معلومات چې دا قسم بریدونه ځینو قوتونو ته څه ګټې رسولی شي، خو کېدای شي چې دغه برید په فرقیز یا نظریاتي اساس ترسره شوی وي. کچیرې دا برید د دې مقصد لپاره شوی وي چې عام ولس له خپلو سیاسي نمایندګانو لرې شي او ورسره رابطې ختمې کړي، نو بیا وسلوال په دغه کې ناکامه شوي دي. ځکه چې د شجاع خانزاده تر مرګ وروسته د هغه زوی جانګیر خانزاده په درون اکثریت سره په ضمني انتخاباتو کې کامیاب شو. په ادارې کې راغلي دي ورته بریدونه د دې خبره کاسي کوي چې د ولسي استازو امنیت کمزورې دی او باید چې ولسي مشران له خپلو خلکو سره د ملاقات طریقه کار هم بدل کړي. د کامی او صوبایي سملیو غړو دفترونه اکثر خلاص پراته وي او امنیت یې کمزورې یا لسر نه وي، نو ځکه د وسلوالو لخوا ډېر په اسانه په نخه کېدای شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د سعودي عربستان د بادشاہ سلمان باره کې لیکي چې دغه ضعیف حالت او د ولیعهد او دغه د مرستیال ترمنځ د واک ویش په سر پیدا شوی جنجال او ناندری رام خته کړی دي. لیکنه وايي په خوا به د سعودي عربستان د کورونو چارو او اختلافاتو په اړه چته پته نه لګی دا او هر څه مبهم او پیچلی و، خو اوس د هر څه ښکاره شوی دي. د خبریال ډیوډ اګنیشیس دغه راپور مهمه برخه نجیب عامر وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه کې خبریال ډیوډ اګنیشیس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. دغه سیاسي طوفان عمده لامل دا دی چې پاچا سلمان ضعیف شوی او دغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورسپانه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه نندرې د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولی عهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره کړو چې نهاویا کلن پاچا سلمان له واشنگتن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د زوی هم دی ملګری و. د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگتن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله وو، خو دا اندېښنه ورسره وه چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعدې پر ضد په جنگ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان غنی چې نو وړې ځوان دی او په سعودي پاچاهي کې یو شمیر هغه بدلونونه راوستي شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع د نچکارۍ یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په څیر د سبون غوښتون کړي. داسې ویل کېږي چې نو وړې د امریکا د لویو شرکتونو سره د خپل عصري پلانونو په اړه خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ د امریکا یو پخوانی چارواکي سره خبرې کړې چا چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصیلي ملاقات کړي او هغه وایي د شاهزاده دا تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کوونکی بیا وایي چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نوموړي په یمن کې یو ناکامه او ګرانبیا جنگ پیل کړی دی. دوی وایي د یمن جنگ القاعده نور پیوړی کړی او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوستي چې د سعودي عرب لپاره د هم د یو فشار حیثیت لري. د واشنگتن پوسټ په وینا داخلي نندرې تیره میاشت زیاتې شوې ځکه چې له امریکا نه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایب خاص سلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبره امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې ځکه چې سعد الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2110، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ.
فینانشل ټایمز ورځپاڼې د لسګونو مرکو پر اساس یو راپور خپور کړی دی. ویلي دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډله د تیلو له خرڅلاو هر ورځ شاوخوا 1.5 میلیون ډالر ګټي. د دغه لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
برطانوي فینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل تحقیقاتي رپورټ کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو له لارې د خپلو وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی، خو پر دې سربیره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې د دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي، خو له یو ستونزمن حالت سره مخامخه ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو 10 میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نشي. فینانشل ټایمز د خپل رپورټ لپاره له لسګونه شامه او سوداګرانو، د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکې کړي دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ییزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4.5 زره تر 40 زره پورې بیرله تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 40 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی جوړوي. دې قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستي ول او وایي له دوی سره بله لار نشته ځکه چې د دوی انقلاب د بېوزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2014 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي، د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپل وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادی شی بللی وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سهار شپږونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
سپریم کورٹ وفاقی حکومت او سلور وړو صوبو ته حکم ورکړی چې په 2 میاشتو کې دننه دننه ټول غیر سرکاري تنظیمونه یا ان جی اوز په یو نظام کې راولي چې معلومه شي چې دوی څه کار کوي او له کومې خوا ورته مرستې ترلاسه کیږي. بل پلا د سپریم کورٹ پدی حکم د انجوز په نظام کې در وستو پاړه لدی سره ترل خلکو وینا ده چې پدی هیواد کې قانون او قاعده شته خو له حکومت د نه له په وجه سم کار کوون کې غیر سرکاري تنظیمونه هم د ستونزو سره مخ شي. په دغه اړه باندې سراج ظهیر راپور راکړي.
اسلام آباد کې د زیارت په ورځ د چیف جسټس ظهیر انور جمالی په مشرۍ کې د سپریم کورٹ فل بینچ سلور ونو صوبو او وفاقي حکومت ته حکم ورکړی دی چې په ملک کې ټولي این جی اوز یا غیر سرکاري تنظیمونه دي په دوه میاشتو کې دننه دننه په یو نظام او دایره کې راولي، ځکه چې غیر سرکاري تنظیمونه ورځ په ورځ سیوا کیږي خو حکومت ته یې هیڅ سم معلومات نشته چې څوک څه کوي. په دې موقعه عدالت زیاته کړه باید چې ټولي این جی اوز د دې خبرې پابند کړي چې له شلو زرو روپو د پیسو لین دین د بینک په ذریعہ کوي. په کومه چې ډیپټی اټارنی جنرل وی چې حکومت یې د این جی اوز متعلق معلومات را جمع کوي او هیڅ یو غیر سرکاري تنظیم ته به بل رجستریشن د کار کولو اجازه نه ورکوي. دې دوران اټارنی جنرل د حکومت لخوا یو رپورت هم وړاندې کړو چې پکې ویل شوی چې دوی تر دې دمه په دریش پیته غیر سرکاري او کل عدم تنظیمونو بندیز لګولې دي چې پکې جماعت الدعوا، الاختر ټرست او الرشید ټرست شامل دي. او دا شند یوسیټ د سیو دی چلډرن په ګډون 350 تنظیمونه لانجمن ګرځولې شوې دي. کله چې مشال ریډیو دیو تنظیم اس پی او د اوریجنل ډایرکټر ارشد هارون نه تاسو وکړو نو هغه وی چې د این جی اوز لپاره انګریز لنن نه یو نیم سل کال وړاندې قانون جوړ کړی دی خو حکومت د لاپرواهۍ له وجې هغه نه عملي کیږي.
کوم پروفیشنل تنظیمونه دي لکه چې کوم دی وجود لري نو هغه خو زموږ خیال د 500 روپو نم چې کوم زیات ترانزیکشن وینو هغه د چیک په ذریعہ کوي. حکومت سره ڈلیما دادا چی دی تبیارو سو دام پتہ نہ لگی چی یو تنظیم فعال دی او کفعال نہ دی اس آگی نصر سے کار نہ بیسیکلی مربوط نظام نشتا نیو مربوط نظام نشتا چی دا حکومت تا یا دا یو حکومت ادارو تا دا پتہ چی دا تنظیم پرس کو سمر فعال دی سمر فعال نہ دی. ایون سٹیٹ بینک سره دا دغی لکه زمونگ دا طولو سمر پیسی راغ لی دی سمر منگ خرچ کلی دی لکه دا دی طول ارس انفارمیشن شتا آغا بی پوی گینا چی آغا سنگ دی راغون کی او پیوزے کی.
همداشان یو بل د غیر سرکاري تنظیم چلون کی او تجزیه کر اسمت وزیر نه چکل مشال ریډیو په دی اړه پوښتل نو هغه وې
لمونګه چې سمره د مدرسې دي دا هم د این جی اوز قانون تحت ريجستره کیږي. نو نه صرف دا چې کم لیبرل این جی اوز یا ویسلن فنډډ این جی اوز بلکې ا این جی اوز چې کم مدرسې دي او سعودي عربیه او دای چې کم فند کوي ا هم دا اوور سټیټینګ کوي د خپل دغه نه خو لمونګه چې کم د نون لی ګورنمنت ته د بدقسمتی دادا چې دا شین ډیر زیات ډیلی کوي. یو امپورټنت شی چې various of agencies دی لکه دمونګه انټيليجنس کمیونټي دا بیا تا انټیریر دا بیا پولیس ډیپارټمنټ ته مهمه خبره ده چې دوه پمنس کې کوارډینیشن وی ازګه چې پولیس ته پته نه چې دې یو حوالے سره څه فیډبیک ته پروینشل ګورنمنټ ته پته نه او آی نو سی جاری کی او ورسته چې کلا پته ولګی نو التا اگین جوس کې سن سره لګی.
د ذکر دا د روان کال د جون په 11 نیټه حکومت په پاکستان کې د یو ایس ایډ د ماشومان لپاره کارکونکو تنظیم سیو دی چلډرن باندې بندیز لګولې وو کوم ته چې بیا وروستو د کار کولو اجازه ورکړی شو او حکومت اعلان وکړو چې ټول غیر سرکاري تنظیمونه دي ځان له حکومت سره رجستر کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمې خیبر د باړې سپا قبیلې مشران وایي دوی د حکومت د پریکړې ته نه دي تیار چې د دوی پر ځمکه د سرکاري ودانې جوړ کړي. د مشرانو تیر ورځ په پیښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دفتر ته نږدې یوه جرګه وکړه چې پکې دوی د سپا قبیلې پر ځمکو دوکانونو د سرکاري ودانیو جوړولو په اړه خبرې وکړې او د جرګې په پای کې له انتظامیې سره د خبرو لپاره یو شل کسیزه کمیټه جوړه کړه. په دغه اړه باندې زلان یوسفزی نور معلومات راکوي.
په جرګه کې ګډونوال د خیبر ایجنسی باړې تحصیل قوم سپا یو مشر شاه فیصل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې باړې بازار کې د قوم سپا په یو سل شپاړس کنل مځکه باندې چې پکې مارکیټونه هم آباد دي حکومت د قوم له مشورې بغیر سپورټس کمپلیکس، خزینه پارک، د میونسپلای دفتر، ریسکیو یو یو دوه دوه بس او ټیکسي سټینډ جوړول غواړي خو سپا قوم د حکومت په دې فیصله نه دی راضا.
چې حکومت تکم از مکه نیولې رو د از مکه چې واخلي په باړې بازار کې د حکومت نور از مکه بیا پاتې کیږي نه. ترقیاتی کورونو مخالفت نه کوو حکومت ته دا وی چې د بیخي کمرش از مکه چرو د دې منسي چې ته په سایت باندې راځو جوړ کی سپا نور ډیر از مکه دي هغه لګي بازار نه بهر وی لګي د سایت ته وی لګا هغه از مکه به مسره بد شي علاقې به مسره ترقی وکي.
د قوم سپایو بل سپینګری مشر حاجی نصیب افریدی وینا ده چې دوی لښبګو کال راهسې به کور دي او کاروبارونه یې هم بند دي. نو باید حکومت د دوی ستوند سیوا نکړي او له بازاره یو اړخته سرکاري ودانه جوړ کړي.
تقریبا چې د 500 دکان په بلا کې سي
نو دا 500 دکان به قوم باندې چې تقسیم کې قوم تقریبا 75000 بیوی نو یو په کې ډیره سخت نقصان کیږي سیما دا یو ظلم دی مې کورونا روخلی ظلم یې ساکره دا ظلم دا مو کې دا خبرو وای کی اے دا مو خپل وخت را خبرو چې څنګه کولای شو بیا وګورو ځان دا کنه شو کولای حکومت زورور دی مو کمزوري
د قوم سپایو بل مشر ملک جمشید وای چې کچری حکومت د دوی د قام پر مختګ او ستونزې هوارول غواړي نو باید دوی خپل سیمو ته واپس کړي
نو موږ ته چې ټول نړو به خو زموږ دا مطالبه ده چې قوم سپایو واپس لاړ شي کولو کورونو کې آباد شي هغه نه بعد بیا خبره کوو که مطلب مارکیټونه جوړوي او که مطلب دا چې پرکونه جوړوي او قسم غوړي نو غیته به موږ تیار یو اوس موجوده موږ یو خبره تم تیار نه یو
په جرګه کې قوم سپا د شلو مشرانو یو کمیټي وټاکله چې په پولیټیکل انتظامیه سره د باړې په بازار کې د سرکاري ودانو د جوړولو د منسوبې او نور ستونزو په اړه خبرې کوي په دې اړه مو د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړي خو بریالي پکې نشو زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
د شمالي وزیرستان نه به کورشي وي ډېر کورنۍ او داسې دي چې هغه له خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی د دې اسانتیاوې او اجازت ورکړي او د دې ستونزې د هوارې کړي چې دوی خپلو کورونو ته واپس لاړ شي په دغه اړه باندې سیلاب محسود معلومات راکوي
د قطبی وزیرستان شوال کا بالیون چکم دا وقت بنو پا مختلف سیمو کشید دا کڈوالای جون تیروی دا مشال ریڈ جو سارا دا ٹلیفون پلی کا جاغ دلی خپل مشکلات نمگرتیاوی او غشتنی جوات کڑی دی سید نور میامای ویائی چه سخت ستڑی تنگ مجبور یو حیث امو ندی پا چار بس حکومت تا دا بیر تا رش دولو بندو بس ترا تاو کی
امیر پارو جینا پروتی امیر سرائیت مراستان چه دا شاولی خال
اجمل خان زیاتوی چه تجارت کاروبار رامے پاٹھی کورونا ہر سم و بائلل نن مو شوق پشتنا ہن کوی یو بل قبائلی شرابت خان دغا خبر ہوتا پدا رنگ دوام ور کبھی دیسی میں نہ دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر میں چھپ داغا باریک سے خبر کا دائی پدا رنگ و جاگ دم دغو کا بجانو دا ہم وویل چا حکومتی چرواکیو دے ضرب از پوجی عملیاتو نا اول چکم لفظونا کڑی و دوی پا آغاک شے پاتے را غلی دی چنقصانی بے کورا کا بالیون تا رسی جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اوردن کو د خبرونه اخیری شیبو تر رسیدلیو اوس اورو د احمد شاه زمینا د دې وخت مهم خبرونه
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشت پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج مخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډي کړل سي په اسلام آباد د کچا آبادي د اوسېدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیه ته د کچا آبادیو په ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربیره د دې آبادیو بېوزله ولس تنګول کیږي افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9800 امریکایي سفیر پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې وسلوالې خواوې له افغان حکومت سره سوله وکړي نوموړي زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي سپین مانی ویلی چې امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنگټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي پاکستان او روس له کراچۍ تر لاهوره د مایع ګیس نلیکې غځولو تړون لاسلیک کړی دی د پاکستان د تیلو او ګیس وزارت بیان وایي پر دې 1200 کیلومتره اوږد پایپ لاین به 2 ارب امریکایي ډالر لګښت شازي چې روس په غاړه اخلي. دا نلیکه به تر 2018 کال پورې جوړ کړل شي. د ترکیه پوځ وایي د شام پولې ته نږدې د خپل هیواد په حدودو کې یوه نامعلومه الوتکه ویشتلې ده. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شام او نورو سیمو کې د اسلامي سخت دریزي او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو پراخ بنسټ ایتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی دی. او زیمبابوې افغانستان په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماتې ورکړه. نن د زیمبابوې په بولاوایو ښار کې افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په 15 اوور کې ټول لوبغاړي د 120 منډو په جوړولو وسوځېدل. په ځواب کې زیمبابوې د 2 لوبغاړو په ورکولو په 40 اوور کې هدف ترلاسه کړی او 126 منډې جوړې کړې.
اوردونکو هم دې سره د مشال ریډیو خپرونې پای ته رسي. که تاسو په دغه موجونو پاتې شوې نو د ډیوه ریډیو نشریات اورېدې شی هم دغه خپرونو نه خپل کوربه شاهین بنیري د خبرونو ویان احمد شاه زمي او زموږ تکنیکي مرستیال جوناتن له اجازه ورکې. د الله په امان.